دا مشال راډیو د اصلي مشه وخت مازیګر 15 بجې شوې دي. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان اتصاب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر باندې په بهر هیوادونو کې د نا اعلان شوو شتمنیو درلودلو په مقدمه کې رسمي فردي جرم لګولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په سوال برید کې د ملي اردو 33 سرتیر وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک لېږلی چې پر اساس به په شام کې د څېړنیز پلاوي کار یو کال نور ورسوي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان اتصاب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر باندې په بهر هیوادو کې د نا اعلان شوو شتمنیو درلودلو په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. نواز شریف چې له خپل ناروغ میرمن سره په لندن کې دی، پر ځای وکیل په عدالت کې حاضر شو. مریم نواز او کیپټن صفدر په خپل په عدالت کې او لګیدلو تورونو یې انکار وکړ. د نواز شریف کورنۍ دغه تورونه د دوی پر ضد د دې هیواد د جاسوسي ادارو لخوا سازش ګڼي. دا تور په 2014 کال کې د پاناما اسنادو په ډاګه کې دوه وروسته لګل دغول سوي چې پکې ول سوي چې شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې کمپنیان لري او هم لدې لارې په لندن کې فلیټونه اخیستي وو. نواز شریف د جولای په میاشت کې سپریم کورټ نه اهل ګرځولې او هغه ل خپلې وزیر اعظم چوکۍ ځخه به استعفا ورکړه. عدالت د اتصاب ادارې نیب ته ویلي وو چې د نواز شریف د کورنۍ د شتمنۍ په لټه نه دي وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په سوال برید کې د ملي اردو 33 سرتیري وژل شوي. د دې ولایت ویان او بخشید دي وزارت ویان دولت وزیرین مشال لري ټول په قرارګاه کې میشت نه نور اسکر ټپیان او شپږ لادر کړي.
څلوېخ نفر شهید دي، نه تن زخمي دي، شپږ تن لادر کړي، دوه نفر ژوند دي، ټول هم شپږ تن نفر و دي، دښمن لس تن وژل شوي.
په میوند ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې مشال لري ټول برید تیر شپه یو نیمه بجه د یو ټینک په وسیله سوي چې په کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت او د کندهار د ولایت مقام هم پیښه تاییدوي. وسوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې ده. افغان وسوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې هم د سیمه ایز پولیسو پر یو شمېر پوسټو حمله کړې. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن مشال لري ټول چې په جرکلا کې د سیمه ایز پولیسو دوه پوسټي وسوالو طالبانو نیولې. د نوموړي په وینا په حمله کې د سیمه ایز پولیسو د کمانډان فدا محمد په ګډون شپښتنه وشل سوي. د بلخ د پولیسو ویان زیاته کړه چې حمله پای ته رسیدلې او د وسوالو طالبانو د ویر ډلګۍ مشر عبدالستار هم په حمله کې وشل سوي. او هلته هم بیا د افغانستان غزنی د غزنی اندړو ولسوال محمد قاسم د سوال وایي چې له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو حملې کوي او مرکزي حکومت یې مرسته نه کوي. شاغلي د سوال د خبره نن مشال لري ته وکړه. د اندړو ولسوال زیاته کړه چې پر ولسوالۍ په حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي تر څو روغه جوړه نوي سوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه په خپل خبرو کې نوموړي ویل د سیمې په قرارې کې پاکستان مهم کردار لري.
It's not solely an Afghanistan issue. And you solve Afghanistan by
دا یو سید افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لنجه د سیمه ګواښونو ته په پام سره هوارولای شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا ورستي هدف ته رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړه بدل نشي.
رکس ټیلرسن یو ځل بیا په پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره د ترګر پر ضد پریکړه نه ګامونه پورته کړي. بل خو بیا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عباسی مایک پنس ته وویل امریکا چې ورسره هر قسم استخبارات شریک کړي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملي کوي. پاکستان وای پر اتلونکو څو ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی د اسلام آباد سفر وکړي. نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نیټه ونه شوتله.
10 ویزټس فرام دی یو اس
دا وای په بلابلو کچو د دوارخز خبرو اترو د جاري ساتلو پټړاو تمه ده د امریکا یو پلاو اسلام آباد تراسي خو لماسره د راتک د نټه پړه نور تفصيل نسته نو مړي زیاته کړی چې په کورم کې د کینیډای جوړې د حقانی شبکې د وسوال لبنګولو راخلاصول د دواړو وادونو د اړیکو په شکه دوه کې نور هم کومک کړی دی د نو مړي د کینیډای جوړې ورسره د ولسمشر ټرمپ د هغه بیان هرکلی وکړي چې ویلي وو امریکا له پاکستان او د هغه واد له مشران سره د اړیکو په لاښ کولو پیل کوي د اگست په پای کې د جنوبي ایشیا پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې تر ایران وروسته د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وي ولسمشر ټرمپ پر پاکستان ژغ کړی و چې پر خپل خاور دي د مشکوکو ترګرو پټنځایونه ختم کړي خو اسلام آباد پر دې خبر خپګان ښودلی او ویلو چې د ولسمشر ټرمپ په پالیسي کې د ترګریزې جګړې پر مهال د پاکستان د ورکل سو قربانیو ذکر نه دی شوی له دې وروسته د دواړو وادونو د چارواکو ترمنځ خبرو اترو سلسله پیل شوې چې له هم دوام لري په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پروند وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه کاستولی چې پر بنیاد یې په شام کې د څیړنیز پلاوی کار یو کال نور وغځوي هیلی غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې ټاکل شوی څیړنیز پلاوی په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي دغه پلاوی د کار پر دوام رایګری وسی ټاکل شوی چې په شام کې د څیړنې لپاره ټاکل شوی پلاوی د بشار الاسد رژیم له لوري پر خلکو د سیرین ګیس د حملې په اړه رپورټ د راتلونکي پنځمې په ورځ ملګرو ملتونو ته وسپاري د شام په خان شیخون شارګوټ کې دروان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سیرنګیز د حمله خبر خپور شو چې نږدې نیوي کسان پکې وژل شوی وو د سپین حکومت د کاتالونیا د خودمختاري ختمولو د طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکو شنبه په ورځ د کابینې یو بیړنۍ غونډه رابللې د لغورسته ده چې د کاتالونیا مشرانو د ازادي اعلان دړه ورکړه د سپین وزیر اعظم ماریو راخوینن وویل چې غونډه به د آئین د یوسل 55 ماده د استعمالولو اجازه ورکړي چې د میډریډ ته واکور کوي چې وسیمه لوړکل سوي قانون چوکاټ وځي نو د سپین یې په مستقیمه توګه تر خپلواکۍ لاندې راوستای شي سپین د کاتالونیا مشر کارلس پودیمان ته تر نن ورځې پورې مهلت ورکړی چې د ازادۍ اعلانولو اراده بیرته واخلي خو ښاغلی پودیمان ویلو ک سپین زورونه ته دوام ورکړي نو د دوی پارلمان بل سپین د جلا کېدو لپاره رائے اچونه وکړي خبرونه پای ته رسیدل اوس هم رابعه کرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او شل پیسې اخستل کیږي او په 100 روپۍ او سرويخ پیسې خرڅول کیږي یو پاونډ په 100 روپۍ او په 100 روپۍ او 50 پیسې یو یورو په 125 روپۍ او 50 پیسې او په 125 روپۍ یو درهم په 100 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او په 100 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې یو افغانۍ په یو روپۍ 550 پیسې او په یو روپۍ 550 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 14 بنو کې 15 او 14 او په کوټه کې 10 او 10 وي
قدرمنو ودونکو خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې عبد الله کاکړ وړاندې کول درنو ودونکو او تاسو د موسم حل او کرنسي بیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان نو واوریدل او کچې راسه دروانی کړي تر پای پاتې شینو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري د اسلام آباد احتساب عدالت د لندن فلټس پر ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم رسمي تورن کړی دی فرد جرم سمانه لري وکیل شهاب الدین وای
په ټول کې عام تاریخ سوي دی ډېر تاریخ دی باقي کې فرد جرم ما دیږي او د فرد جرم مطلب دا وی چې هغه تدا وایي چې دا جرم تا کړی دی سزا جرم مني کنه
دا افغانستان قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ فوزي اډې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لګ تر لګ ادریس الویخ سرتیری وژل شو دي د پاکستان د بشیر کونو کمیشن د پاک ترک سکولونو د پخوانی مرستيال مشر د کورنۍ په زور له هوادا شړلو غندنه کړې ده
لکه د قانون کمی تقاضی چې دي چاني پوره شوی او تاسو خلک ریپورت کوي نو دا زموږ په نظر کې مناسب نه ده
د جنوبی وزیرستان غورلمت سیمې ته ستانشي به خلک شکایت کوي چې له بنیادی سہولتونو نه بے برخې دي
زمیش کله چتللای دی همسا پرانه مشتر وشو یی دونم نه روشتا دینه مې بشتا د
بغلامې کریشی د بجیلې د سکولې د هیڅ شی تنظیمات نشتا دی کولین غون رنگ دی
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سي قدرمن اوریدونکو تاسو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د اسلام آباد یو احتساب عدالت نا اهله ګرځول شوی وزیر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر باندې په لندن کې د ودانی وخصتو په مقدمه کې په ریفرنس کې په رسمي توګه تورن کړی دی. دا وزیر اعظم لور مریم نواز احتساب عدالت ته وړاندې شوی او د جرم د منلو نه انکار وکړو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر ملزمانو ته جرم واورولو نو د دوی زینو استادو د جرم منلو نه انکار وکړو. د مقدمه سماعت وروسته مریم نواز خبرلارن ته ویل دا لومړی مقدمه ده چې په کې فیصله وار لمخي او رول شوی او ثبوتونه به وروسته راجمول کیږي. په عدالتي کاروای کې دا هم ویل شوی چې د لندن ودانی یا فلیټ څخهستو په اړه د 2008 کال کې عدالت کې جمع کړل شوی معاهده جالی و، خو ملزمانو د دې جرم نه انکار کړی دی. په عدالتي کاروای کې فرد جرم ستوي د پښتنې لګښې په وړاندې په خبر کې شهاب الدین نه کړی دا هغه په جواب کې وایي
دا فرد جرم دی دا عدالت کې چې یو کس دا کله منظوري وشي چې دا ملزم دی د جرم کړی دی د خلاف د شهادتونه راشي او دا دی یعنی د ټرایل دی شروع شي. نو ټرایل چې کله شروع شي نو په هغه کې اولنۍ چې کومه پیښه کیږي په هغه کې خو ملزم سزا ویل کیږي. ستا خلاف دا جرم دی دا رکیس یو نیمه کاپي ادارې هغه یعنی چې کوم ضروري کاغذونه وي هغه ته ورکړلی شي. خو ټولو کې اهم تاریخ چې وي بیا دویم تاریخ وي په هغې کې فرد جرم عاید کېږي او د فرد جرم مطلب دا وي چې هغه ته دا وایي چې دا جرم تا کړی دی ته دا جرم منې که نه. نو هغه وایي چې که هغه مني نو هغه خپل جرم ومني او هلته هغه ته سزا یا جزا هر څه چې هغه وشي ګوري چې
مطلب دار اس و عدالتی کاروائی شروع کی گی دیکھے سمرا داغ بلے گی اور خاص کر دا چکم اس دا نواز شریف وانے کم کے سن دی صرف دش سیکنڈ دی راسرا کپتے مانے راسرا خبر ہو گئی
دادا جی چې په دې کې د وخت تعین دی وشي کېده ځکه چې سرکار بختل گواهان ټول پیش کوي په هغه باندې بجره کیږي او بیا ملزم هم دا حق وی چې هغه خپل صفائی کې گواهان پیش کولای شي شهادتونه پیش کولای شي. نو دا چې لن څنګه دې فیصله کول ګران ده چې په دې بسومره وخت لګي
او د نواز شریف چې کوم دا کې استه ک لن شان دی غرا کوي دی مانی خو ډیر کې سن دی. نو دا خو یو د لندن فلیټس والا دی په نور کې تاسو څه خیال دی پاری کوم ریفرنسونو راځي
او بالکل پکار خدا چې کم کی سن نور دی پاری کوم ریفرنسونو راځي ځکه چې نو کس کا اسی مطلب زمون ریاست دا وخت دا زمون په حکومتونو په اسټابلیشمنت دا الزام لګی چې دوی نور چې څومره کرپ خلک دی هغه پریخ دی او یو نو وان شریف راګیر کړی دی او دایي مجدد چې سیاسي وجوهات لري مدا تاثیر ختمولو لپاره ضروری ده.
په پیښور کې وکیل شهاب الدین چې مشال رادیو سره په دې موضوع مرکه کوله چې د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او په زوم رسمي توګه تورن کړی دی او هغه د لندن په ریفرنس د لندن د فلیټس په ریفرنس کې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یا ویش شارٹ ویوز 2013 15315 او 15555
مشال اډو ته تاسو غوږی قدرمن اودونکو د افغانستان د دفاع وزارت وای د قندهار په میوند ولسوالۍ د ملي اردو ځواکونو په چشمو کمپ ډلایز برج شوی چې پکې لک تر لګه درې سلويخ اغواز ځواکونه وژل شوی دي. وسلواله طالبانو دغه بریدونو ذمہواري منلې ده. په کابل کې د مشال اډو خبرال اکرام الله اکرام لګه شی باولاند را سره د برید تفصيلات شریک کړل او وی ویل
افغانستان د دفاع ملي وزارت دا پی خطایت کړو ویل چې 13 شپه نه وخت د شپې 2 بجې او 55 دقیقې د پی خد کندهار ولسوالۍ اړوند د میوند ولسوالۍ د چشمی په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه باندې وسلوالو ډلې زه حمله کړې و. دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ویل چې د طالبانو په دې حمله کې 3 سلويختنه د ملي اردو سرتیري وژل شوی 9 تنه ټپیان دي او شپک تنه تر دې د مورک دي. نو موري ول چې په دې قرارګا کې ټول شپته کسانو چې دوی ژوندۍ وتلې دي نه دولت وزیري همدار ول چې د ملي اردو په متقابل ډزو کې لستنه وسلوال طالبان هم وجل شوی دي. که څه هم خغلی وزیري د حمله د سرنګوالي پاړه نور جزئیات ورنکړل خو د ویل چې د پیښې د سرنګوالي د سیړلو په هدف سیمه ته یو پلاوی استول شوی دی او نور معلومات به بیا ورسته کیږي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د امنیتي چارواکو لقوله ویل چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ورکه کې د خو د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي بیا رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د برید د مسولیت ترڅنګ ادا کړی چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم حمله کړې دي او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د ټولو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده او که نور چې کوم وسلوال ډلې دي هغه هم په دې کې ذمہواری قبول کړې دي.
د ټولو وسلوالو ذمہواری چې دا خپل چې دغه وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستې ده او د دې ډلې دوه ویاندویانو زبیح الله مجاهد او یوسف احمد رسنۍ او تاسو شو پیغامونو کې د دغه بریدونو پړې منلې دي او زیاتو دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ده اعلان کړی.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن اوردونکو د پاکستان د بارونو چا روزات وای چې اسلام آباد ته راتلونکو ورځو کې د امریکا د یو لوټپوري پلاوی سفر ټاکل شوی دی. د 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارونو چا وزارت ون نفیس زکریا ویل چې په دې رستو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکی خې شوې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د رابیک رخام راپور کې وو.
د سیارت پورس 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د امریکای د یو علاسه دیپلاوی دراتک د نیټې په اړه معلومات شریک نکړل خو ویل چې په دې ورسو کې دواړو هیوادونو په مختلفو شوبو کې اړیکې مخ په وړاندې پوړلو اتفاق کړی وو.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موخه زموږ وزیر اعظم او د امریکای مرستیال ولسمشر ترمنځ ملاقات او د دې نه علاوه په دې وروستیو کې پاکستان ته راغلي د امریکای د یو پلاوی د سفر په موخه دواړو خواوو په مختلفو ستو خبرې اترې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق کړی وو. د امریکای لخوا د یو لوړ پولي پلاوی راتګ متوقع دی. دا سفر د پاکستان او امریکا ترمنځ په مختلفو ستو دواړو خيزه اړیکې خکولو په لړ کې د روانو کوششونو برخه ده. د دې لړ کې نور معلومات نه لرم چکل بدا پلاوی راضی.
در اپورون تر مخه چې د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن براتلونکي اونې د پاکستان او هند سفر کوي. تیر شپه د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د یو امریکایي خزی او داغي د کورنۍ د باسیابې په اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباس ته ټلیفون کړی وو او د پاکستان د کوښښونو مننه کړې وه. د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباس له خوا په دې نسو کې د پاکستان د دورې بلنه هم قبول کړې وه. د پاکستان او امریکا د اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونو او ټلیفوني خبرو په اړه د سیمه ییز چارو کارپوه په خوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي چې دواړه ملکونه دا وخت په یو طریقې په مثبته توګه یو بل ته ګوري او کدا پالیسی روانه وي نو دا ممکن ده چې کم اختلافات دي هغه کې هم کموالی راشي.
زما په خیال اوس امریکا ته دا خیال راغلی چې د پاکستان د همکارۍ بغیر دا ممکن نه ده چې دې سیمه کې امن راشي او ترسو دواړه ملکونه کومک نه کوي نه افغانستان او نه پاکستان کې یو لحاظ سره امن راتلی شي. د افغانستان حالات ښه کولو لپاره دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان کومک ترلاسه کړی شي. نو زما په خیال دا احساس او د رینوي سوچ له وجې دا بدلونونه تاسو ګورئ.
د اګست په میاشت کې د سیمې افغانستان په اړه د امریکای نوي پالیسۍ اعلانولو پس د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې متاثره شوې وې.
کله باندې اوردونکو د مشال راډیو خبرونه ته تاسو غوږی را بګرم خان وچ تاسو رپورت وړاندې کولو. د امریکا د بارونو چارو وزیر ریک ټیلرسن وی هغوی تمل لري چې پاکستان با د خپل پلو دننه د موجودو وسلواله ډلو خلاف بغیر له توپیره کار بیان وکړي. نو موري دا هم ویل چې د سره باندې واځي پاکستان راتونکي بلکې سیمه به هم پر امن شي. نور تفصيل د اسرار الله مومن پر راپور کې وره.
د امریکا باندې چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غا کړی چې په خپل خاوره د وسلوالو خلاف غوس اقدامات وکړي. پرون په واشنگټن کې د امریکا او هندستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا باندې چارو وزیر ویل چې د افغانستان او جنوبي ایشیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده، تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نشي.
ریکس ټیلرسن ویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا باندې چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د په خبره له دې سره باندې یوازې د پاکستان راتلونکي بلکې سیمه به اهم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سولې افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر لمنځه تللی وي، چې بیا به د هند او پاکستان د شو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبره واضح کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي، نو تر هغه به امریکا له افغانستانه نه وځي.
Message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
Taliban او نور عناصر ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغه حالت یو چې تاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې افغان حکومت سره د روغې جوړې لاري یو ځای شي.
بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو لولقي د کینیډایي وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره شاهد حقان عباسي هوډ څرګند کړ چې پر خپل خاور باندې ترګري نوغه عباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به عملیات کوي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ورو ته تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستو کې په پاکستان کې د ولسی حکومت او فوج ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نخې تر هغه پس اخکاره شوې کله چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د اقتصاد په اړه تبصره وکړه او ویلي وو چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلي دي. بیا د فوج او ولسی حکومت لخوا د یو شمیر بیانونو وروستو د دواړو خواو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي چې ځینې شنونکي ورته په خسترګه ګوري او وایي چې ښایي حالات په خلو روان دي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اختلافات اوس هم موجود دي. دا چې د ولسی حکومت او فوج ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي، ملي امیرزاده له کارپوهانو سره دا خبره د موضوع څېړلې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس ترغی پس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنو چارو وزیر او د پوزویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوز دې له اقتصادي چارو ځان لري وساتي. وروسته بیا د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلي دي او داسې بیانونو ورته خپګان رسولي. دا چې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون رسپانې اډیټر نوید حسین دا وروستۍ ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا دا ډیسټرست نور سی واشو او چې کله دا سر نواز شریف ډیسکوالیفیکیشن او شو دی ځکه چې زمون خیال دن نه بیا ودن ګورنمنت دا یو ریلایزیشن او شو چې سیدونه لاس نه وزي نو زمون خیال دی چې د سویلین ګورنمنت د طرفه چې دا یو افورت روان دی چې بد اعتماده فضا چې کمدا هغه ختم شي او د کې ډیر یو زبداو هم چې د ملټری د طرفه د سکیورټی اسټابلیشمنت د طرفه دا یو کلیئر کٹ میسج آغور از دا فوج ترجمان میجر جنرل غفور چھ دے دا کلیئر کٹ دا ہوئے چھ پاکستان کے دا مارشل لا اس گنجائش نشتا
خوب اسلام آباد کے دا سیاسی چارو کارپو عامر متین وائی دولسی حکومت او پوست ترمینز پا تناو کے کمی نتر سترگو کی گی زکا چھ دا دغا کڑکیج بنیادی وجوہات پر زائی دی
سویلین گورنمنٹ ایک تو نہ صرف کے انسیکیور ہیں دوسرے کیونکہ نواز شریف ریموول کے بعد
ولسی حکومت نے یوازی ځان غیر محفوظ غنی بلکہ د نواز شریف پر لری کی دو هم غصہ دی مسلم لیگ نون گوند دا غنی چی فوج پر سازش نواز شریف لرکڑے دی په 1990 لسیزه کی خکارا وا چې د حکومتونو پر لنګی دو کی د فوج نیخ پنی غرول وو دا ځل مختلف دا دی چې عدلی نواز شریف لرکڑے دی او په داسې وخت چې ګوندی حکومت لري نو ځکه هغه دا نشي زغملی او د هغه لامل دا تناو دی چې په یو بیان کله پورته شي او پر بل بیان خکته شي
نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے
دا امیر متین پا خبر دا دے تناؤ یا وبلا مهمه وجہ دادا چې پاول زل پوس د نه کالونا لواک اختیار لرلو لری دے او زین طبقے لدے سرا بلدی ندی دا پتا سی حال کی دا چې میجر جنرل آصف غفور د خالی پورس خبریالانو ته ویلیو چې په پاکستان کې کسه هم ټوله ریاستی ادارې په ګډه کار کوي خو ټوله فیصله ولسی حکومت کوي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال ریته تاسې غوږی قدرمن اودونکو په اسلام آباد کې د قائد اعظم په هنتون زده کوونکو احتجاج اوس هم دوام لري او وایي چې د په هنتون انتظامی د دوی ځینې ملګري له یونیورسيټي نه وستلې دي او د دوی فیسونه یې هم زیات کړي دي چې ښکاری داسې با دوی تعلیمی ادارې بندول غواړي او دوی به تر هغه پورې احتجاج جاری ساتي تر څو پورې چې دوی غوښتنې نه وي منل شوي نور تفصیل د سراج هیل پر رپورټ کې
لمشال ریڈیو سر خبرو کې د یاد پوهنتون د کون کې سفیان شمس وزیر ویل چې د پوهنتون وایس چانسلر د ایوی جګړې په تور کې د دوی دوسل ویخت ملګری له پوهنتون او استلی چې په کې په ځینی پارځي تو کې باندې او په دوی دیرش دیرش او 55 زره روپۍ جرمانه لګول شوی او د غرنګ ځینی بیخی له پوهنتون خارج کړي شوی نو موري زیاته کړه
ټوټل چې څومره سټوډنټس دي دا په سټرایک راوتی دي زموږ 13 ډیمانډز دي زموږ مین ډیمانډ فیس ته په 2015 کې وایس چانسلر وعدہ کړی دا د سټوډنټو سره چې سلور کاله به فیس نه زیاتیږي نو د اور ته پخ کالی 40% زیات کو فیس او 17 کې وایس چانسلر 10% نور زیات کو فیس سټلن دی پورا بس استعداد کم دی یونیورسيټي تعداد 9500 تور سه دو د بس استعداد 30 دی تقریبا چې کوم سټوډنټس دی ایکس پل کړی دی پابوند 50 50 60 70 فائنونه لګولې دي دا مونږ ته پته ده نو چې کله شاګرد نه جګړه وشي ظاهري خبره ده ته پنشمنت ورکول پکار دي خو دومره نه چتا ایکس پل کې ا ظاهري خبره ده چې دلته جګړه ته نه دی راغله اس پړای راغله د سبق تار راغله
یو بل زد کون کی ابراهیم سید مشال ریډیو ته ویل چې دوی غریبان دي او دومره فیسونه نشي ورکولې ځکه چې د پاکستان د نور په هنتونو په پرتله کې د اعظم په هنتون کې زیات فیسونه اغستل کیږي نو ځکه دوی په احتجاج لاس پوری کړي
یونیورسيټي د خپل رائټ سپاره بند کړي دلته فیسونه د پبلک سېکټر یونیورسيټي دا او فدی کی فیس 1 لاکھ روپۍ ده ټیک ته نمون کو عام میډل کلاس خلک موږ دا نه کیو افورد کول سټوډنټان او دا په معنی پوره د تعلیمي کم سرګرمي دی په مې لاري بنديږي ته مونږ ناسو ټیک ته د خپل حق لپاره 15-14 ورځې وشوي مونږ ناسو په دقیق روډون ناسو دلته خرو په مې تیریږي نو وی سي تا او څوک ایڈمنستریشن ته هغه ته پکار دي چې زمونږ دا مسله حل کړي
بل په لو د چرشنبه په ورځ د وفاقي تعلیم لپاره د قومي اسمبلی د قائم کمیټې غونډه شوه چې پکې یې د قائد اعظم په هنتون وایس چانسلر ډاکټر جاوید اشرف ته د مسلې د حل ویلي مشال ریډیو چې د یاد کمیټې او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عمران خټک نو پختل نو هغه وي
مون
ورته وې چې کوم دی سټوډنټ جنوین ډیمانډ دی تاسو خپل فیکلټی دا ټرانسفر چې ایشوز دی موږ ډیسکس کړو موږ ورته چې کوم جنوین ډیمانډ دی بالکل هغه تاسو باندې فیسونو کې تاسو اضافه کوي هغه ته هغه جنوین ډیمانډ دی چې دا کم شي او چې کوم جنوین ډیمانډ نه دی کوم چې قانون مطابق نه دی نو هغه باندې کې نه ریسر دغه کوي چې څوک پکې شرارتيان دی خلاف اکشن والی مطلب یو ډیسپلن پکار دی یو سټو کې
د زده کوونکو نه د چې قائد اعظم په هنتون کال 2015 سم تر دې دمه سلويخ پیس د فیس سیوا کړي او اوس نور سیوا کول غواړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه هم لرو. خوښ بخښه به د ماخام په 9 بجې عبدالحی کاکړ نو د خبرونو ډنډیز پاور.
د پاکستان احتساب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر باندې په بهر هیواد کې د نا اعلان شوو شتمنۍ درلودلو په محکمه کې فردي جرم لګولی دی. نواز شریف لخبر چې له خپلې ناروغې میرمنې سره لندن کې دی، پر ځای وکیل په عدالت کې حاضر شو. مریم نواز او کیپټن صفدر په خپله په عدالت کې ولګېدلو تورونو انکار وکړ. دا اورېدنه نن وشوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسوال برید کې د ملي اردو 340 سرتیر وژل شوي. د دې ولایت ویان د دې وزارت ویان دولت وزیر نن مشال ریډي ټول په قرارګاه کې میشت نه نور اسکر ټپیان او شپږ نادره کړي. افغان وسوال طالبان د وخت د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حملې کړي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دوراني نن مشال ریډیو ته وویل چې په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان غزنی د اندلو لسوال محمد قاسم د سوال وایي چې د دوه ورځو راهیسې په لسوالۍ وسلوالۍ حملې کېږي او مرکزي حکومت یې مرستنه کوي. ښاغلي د سوال نن دا خبره مشاهده وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي تر څو روغه جوړه نه وي سوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنګټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې رکس ټیلرسن وویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري. پاکستان وایي په راتلونکو څو ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی اسلام آباد سفر وکړي. په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت وایي نتیجه کړې د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نیټه ورنه کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک استولې چې پر اساس به په شام کې د څیړنیز پلاوي کار یو کال نور وغځوي. هیلي غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې ټاکل شوي څیړنیز پلاوي په شام کې د کیمیا وسلو د استفادې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. دغه پلاوي د کار په دوام رایګري وسی. د سپین حکومت د کاتالونیا د خود مختاری ختمولو د طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکي شمې پر ورځ د کابینې یو بیړنۍ غونډه راوبللې ده. دا له هغه وروسته دی چې د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلانولو تړه کوله.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز ته ستا وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبریا سي راځي د پاکستان ځینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی.
نن جنگ روس پڼخ پلې ادارې کې وای دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوی. پاغي کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نه ورکول دي او د صورتحال سو وار ملک دیوالیا کې دوته نږدې کړي او دا قرضې د درقلیو په وجه سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د درقلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړ کړې شوې و خو هغه هم پاتې لس کالو کې څه کارکردګي نه ده خودلې. ادارې زیاتوي کوکتل شنو تیر سو کلونو کې په بهر ملکونو کې دیو مر درغله خلکو احتساب وکړې شو چې لکبلې د هغه ملک اقتصاد ته ګټه ترلاسه شوي. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم بکل کامی خزانه ته واپس راځي. ادارې اخیری کلی کې چرته په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ په وړاندې بوتلې شو نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړی دی شي. بای چې د نوې مشر دی لخت خصوصي پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ د ونی نیوز ورسپان خپل ادارې کې د کوټې د ترهګری په پیښه باندې لیک کړي. او وای په کوټه خار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشو. د دې دری په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګری کاروایانه د پاکستان د سکیورټی لپاره ډېر لوی خطر دی او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادی او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولو سیمې سارنه ډېره ګران ده. او بل طرف ته د دې صوبې د وجه د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منسوبې دي چې د پاکستان راتلونکي تطریق ګټه ترلاسه کې دي شي. ادارې په منطقه کې د ترهګری د خاتمه په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي او امریکایي ډرون حملو کې په دوه ورځو کې سلويختو پورې وسلوال وجل شوي او دا هم خبر ده چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراسانی هم وجل شوي. ادریا اخري کې لیکي چې هم دا یو ښه کاروي ده خو قبل په وقته لشنو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او د روسيو کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان پوځ ځوانانو ژوند له لاسه ورکړي. نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د ترهګرۍ خاتمه یوازې د امریکایي او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون او لاس انګلس ټایمز د افغانستان د حالاتو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي تی رونی د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت احمدی ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واورول چې پرې تور وو. دوی دغه هیواد د مذهب د سپکاوي د قانون خلاف ورزي کړې ده. د غدرو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لری کولې چې پرې د احمدیانو خلاف ناری لیکل شوی وي. مجله لیکي پر دغه پوسټرو لیکل شوی وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حمله پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښه وي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو داسې حربه ده چې مذهبي سختریزې پرې ریاست او مذهبي لګکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. په دغو بمي بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسقط ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمایندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د زند وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناس دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسوالو طالبانو د غړو ترمن د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د زند ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسوال طالبان د دغه هیواد په سناس سلویخت فیصدي ولسوالیو کنټرول لري او په دغه ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منځوري ورکړي چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1000 ته ورسید. امریکا غواړي د دغه اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدرمن اوردونکو، ایف پی خبری ایف پی اجانس لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې تور پورې کړل شوې ده چې د یو وژل شوی امریکایي فوزي کورنۍ به احترامي کړي. دا ولسمشر دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل به د یوې وړو کې د میروستو وړاندې کړو. ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ویبل لانجی سره مخامخ شوه دی. په نوموړی تور پورې کړل شوی چې په نیجر کې د وژل شوی یو امریکایي فوزي به احترامي کړی دا. خو خبری ایجنسی لیکي ولسمشر په سمدستي توګه د هغه خبرو په اړه سپیناوي کړي چې د وژل شوی فوزي کورنۍ سره کړی وي. خبری ایجنسی لیکي د اکتوبر په 14 نیټه په نیجر کې د وسلوالو په برید کې څلور امریکایي فوزیان وژل شوی ول چې پکې یو 25 کلن ډیوډ جانسن هم شامل وو. خبری ایجنسی لیکي د وژل شوی فوزي مور واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ د هغه هغه د زوی لور او خاوند به احترامي کړی دا د دې په خبره ولسمشر ویلي چې فوجي ته معلومه و چې کوم کار لپاره ګمال شوې دي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي فیدریکا ویلسن سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دي چې دوی ټولې خبرې نه دی اوریدلې خو دا خبرې اوریدلې ده چې هغه فوجي کوم کار لپاره ګمال شوې وو. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په ټویټر پاڼه د دې خبرې تردید کړی او لیکلی وو چې د کانګرس غړي ل خپل ځان نه خبرې جوړې کړې دي. د دې وروسته ولسمشر خبریالانو ته ویل چې د وژل شوي فوجي کورنۍ سره یې ښې خبرې شوې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی سره د دغه خبرو ثبوت شته، ولسمشر ویل چې هغه کورنۍ د بل بیان ورکړي او هغه کې به دا خبره معلومه شي. خبرې جنسلي کې په ولسمشر تنقیدونه کېږي چې په نیجر کې وژل شوي فوجیانو کورنۍ سره یې رابطه نه ده کړې، خو ولسمشر ویلي چې دوی خطونه لیکلي او ډېر زر به ورته ټلیفونونه هم وکړي. خو خبري اجنس د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د وژل شوي فوجي کورنۍ سره د $25,000 مرستو ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې نه ده پوره کړې. خو د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي دي چې هغه کورنۍ ته چک لیږل شوی دی او په رسنیو کې ناسم خبرونه خپاره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي نه کې هیلي ویلي چې ملګرو ملتونه په منځني ختیځ کې د ایران اکړونو او چلند ته په کم سترګه ګوري. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې ورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ داسې مهال د خبرې کړې چې هڅه یې کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې واد د خصمانه بې ثباتوونکي او غیر قانوني کړنو له مخې قضاوت وسي.
کله چې یو سرکش رژیم د بالستیک توغندیو له لارې خپل مسیر پیلوي، دا ښیي چې موږ به ډېر جر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی، نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته؟ موږ پښکاره ویلي چې دغه رژیم نسی کولای دواړې لارې خپلې کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوالې ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبرې په هغه بحث کې کړې چې د اسرائیل او فلسطین په اړه خبرو لپاره جوړ شوی وو. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه.
اف وی هاد هیجمونیک ambitions the nuclear deal
کومګ د جاتالبی هله درلودلې نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلورې او ورسته خطرناک استراتیژي د نړیوال ټولنې د خوخي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهد یو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیوال سطح منځوي شوی او د ایران د پالیسي او رښتینولي او موقف نړیوال ټولنې ته ښکارا شوی ده.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیر ورځ خبرداری ورکړی کچیر امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومي موافقې څخه ووزي، تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال لري تاسو وګي قدرمنو ودونکو، د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې او د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د پنځشنبه په ورځ ویل د پاکستان د حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو د پخوانی مرستيال مشر د کورنۍ په زور له هواده شړل د پاکستان د ستر محکمې څخه سرغړونه او نړیوال قوانینو نه ته نه ژوندیا ده. نجیب امیر په دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ وايي پاکستان د وی ترکی کورنۍ په زور له هواده په وستلو ډیر اندېخنې راپارولې دي. پاکستان د تیرې یکشنبه په ورځ یو ترکی تن چې د پاک ترک سکولونو خوونکی او پخوانی مرستيال مشر د هغه لمیرمنې او دوه لونو سره یو ځای له هواده وست. د بشری حقوقو د سار اداره وايي د میسود کاسماس په نوم دغه تن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه درخواست هم ورکړو. پاکستان د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوښتنه په خپل خاوره کې دننه د پاک ترک مکتبونو او کالجونو د تړلو پریکړه سموده مخکې کړې وه او د دغو ادارو سره تړلو استادانو کورنۍ ته ویلو چې له پاکستانه دی ووزي. که څه هم په دې پریکړه د پاک ترک سکولونو سره تړلي کسان خوشاله نه وو، خو بیا هم په سلګونو ترکي اتباع د پاکستان په امر له هېواده ووتل. خو د دوی په منځ کې ځینې داسې هم وو چې په ترکیه کې خپل سباون په خطر کې لیده، نو نه یې غوښتل له پاکستانه ووځي او ملګرو ملتونو ته یې د سیاسي پناه درخواست کړو. د داسې کسانو له ډلې نه د میسود کاسماز کورنۍ هم وه. خو د بشري حقونو د سر ادارې په وینا د پاکستان امنیتي ادارو په سپتمبر میاشت کې دغه کورنۍ له لاهوره پورته کړه او د تیرې یکشنبې په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوي یوې ځانګړې الوتکې کې له خپلې خاورې وشړله. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي دوی ته خبره ډیره روښانه نه ده، خو که همداسې شوي وي نو دا کار دوی مناسب نه ګڼي.
پاکستان حکومت ګوره جی کدا اقدام کړی اوس مونږ نه خبر چې کړی دی که نه، خو کدا کړی نو دا به ډېر غلط کار کړی، ځکه چې دا معامله د عدالت مخې ته وه او اسیم پکار نه دی چې به د قانون د پیروي لکه د قانون کومې تقاضی چې دي چې نه پوره شوي او تاسو خلک ډیپورټ کړئ، نو دا زموږ په نظر کې مناسبه نه ده.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره د یادې ترکی کورنۍ د درخواست موده د روان کال د نومبر میاشتې تر 23 نیټې پورې اعتبار درلود، خو د دې باوجود هم پاکستان دوی له هیواده وویستل. په دې اړه مو هڅه وکړه په اسلام آباد او جنیوا کې د یو این ایچ سی آر د ویندویانو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د بشري حقونو د سر اداره وایي په دې توګه د ترکی کورنۍ وویستل نه یوازې دا چې د سترې محکمې له حکمه سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو قوانینو سره د پاکستان ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مرستیال کامران عارف هم وایي چې حکومت دې داسې اقدامات نه کوي چې ګوتې ورته ونیول شي.
پاک سکولونو خبره نه ده، خبره دا ده چې پاکستان کې قانون دی، د قانون لاندې حکومت جوړ شوی دی، حکومت ته پکار دی چې هغه قانون چې څه کاروین کوي هغه قانون دایره کې دن نو کې د قانون لاندې یو. نو که داسې څه کسانی چې هغه د ډیپروتکول غواړي هغې دپاره خپلې طریقې دي، هغې ته موقع ورکول غواړي چې هغه ووایي. دا د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشنز دي، که هغوی دلته کې یو این ایچ سی آر سره رجسټرډ دي نو بیا په کار نه ده چې دا د بین الاقوامي قوانین خلاف څه قدم واخلي د پاکستان حکومت.
د پاکستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې د میسود کاسماز په نوم د دغه ترکی تن کورنۍ ولې له پاکستانه وویستله، خو پاکستاني رسنۍ لیکي ترکی ګڼي چې د پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین په نوم د امریکا میشتي ترکی دینی عالم په مرسته چلیږي او د ترکی حکومت ګڼي چې نوموړی د 2016 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس لري، خو په خپله ګولین دا تورونه نه مني. د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
ورو ته تاسو غوږی قدرمن ودونکو د جنوبي وزیرستان د غولم سیم رسیدونکو وای جنگ ځپلی او کورونا او سکولونه یې اړنګیدلی دي او اوس هم بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې دي. نور تفصیل به لسمینه د مشال اړو خبريال سلام مسعود پر رپورت کې وره.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغ کلی غرلمت واپس ورغلی قبایلیون ویایی چې د دوی کلای ها جنگ زبولای توانی کړای دای چې په وجه د کلی وسیدون کی د رټو مشکلاتو سره مخومخ حکومتي چارواکی بیخی پښتنه نه کوي. د دغی کلی یو وسیدون کای رفیع الله دغه مشکلات او نیمګړتیاوې په دارنګ بیانوي.
مشکلای چتللای دای ایسا پرانې مشتر وشو یہ دنم نے روشتا دینو میں بشتا دای مشکل تا ډیر مشکلات دي. مش تقریبا وانی ما ګنټه دوه ګنټه په شبوند سامان دین اوري امی جارو نشتا دی. ایزا پورا حکومت امی جا کلی نه حال اول وخصه نه چاته څور کړی ایمیل پیسې سر ویسا پورا نه دی شو خلک پوس ورته پنڈی جو خو سر ویانه دو شو.
سید محمد زیاتوی چې بجلی نشتا سکولونو اسپیټالونو رنگ رنجیرون په تکلیف ور کی جنکای د تعلیم نه به برخه غبلونه لاونه لاش پونای باندې مجبور دي. کوي
غلامي کړی شي د بجیلې د سکولې د هیڅ شی تنظیمات نشته دای کولین غون رنگ دی ورګی جنکه بل کوي لا وینا کوي شپونه کوي سبق نوې سبق خو نه تنظیم نشته
د غلامي کلی د وسدون کې دغه مشکلات او غتنیوکو او غشتنو د جوابولو د پاره مې چې د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق متا بار بار ټلیفون وکا اغه په میټینګ شه د نستی وزر پېښ کا او په دغه بار یک شه د مشال ریډیو پښتنه و نه جوابولې سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لوت تاسو غوګي قدرمن ودونکو د افغانستان د ننګرهار د بهونی ریاست په انګړ کې د سینسي تجربه لپاره یوشت ملیونو افغانیو په لګښت درې س ځینې ودانې جوړ کړل شوې دي. چارواکي د ودانې با 15 خونی او نور ازاینه هم درې. نور حال بعد د جلال آباد نن د مشال لوت خبريال باز محمد عابد پر رپورت کوي.
د سینسی مزامینو لپاره د ودانی د بنسټ د دبرې د خودو پر مهال د ننګرهار والی محمد ګلاب منګلو ویل د دغه ودانی په جوړېدو سره به د پوهنې ریاست د ظرفیتونو په لوړولو او سینسی برخه کې به د نوو تجربو پر رامنځته کولو کې مهم رول ولري.
د دې مرکز په جوړېدو سره چې ټول ټال په باندې څه دی پاسه 21 میلیون افغانۍ لګښت راځي دا د معرف په برخه کې او په خاص ډول د ساينس په برخه کې به د ظرفیتونو په وړولو او همدارنګه په ساينسي برخه کې د نویو تجارب او نویو نوښتونو په رامنځته کېدو کې به ډېر مهم او مؤثر رول ولري.
سره لدې چې په ننګرهار کې سباندې 900 باب خنځي فعال دي چې نیمایي لیبرټری یا لابراتوارونه نه لري، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست سرپرست سید عیسی سادات وایي چې دوی به هڅه وکړي چې ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه پرانیزي.
500 مکاتب مجهز لابراتوار سره د کیمیا بیولوژي د ریاضي او فزیک لابراتوار لرو ان شاء الله. دا پاتې مسا کال موږ مالی کال کوم سره وعده کړی ریاست د ساينس د وزارت معرف چاغنور مجهز کړي او دغه مرکز پرانستل سره ان شاء الله موږ چاره نور پرمختګ.
د دغه ودانې د جوړېدو چاري یو شخصي شرکت ته ورکړل شوی، خو د کیفیت سارنه د ننګرهار د خار جوړولو ریاست پوری اړه لري. د دغه ریاست مشر عبدالقهار حیدری وایي چې د دوی د سارنی ګروپ به د ودانې لپاره تر پایه پوری نظارت کوي.
منګه د پخوانه اوس یو سلسله تغیرات موږ راوستل. د سلم ټیسټ په نوم باندې اولین کار چې کله د کانکریټ کار کې سلم ټیسټ او بل اخر ټول لابراتواري ټیسټونه اجرا کیږي او
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی به دغه ودانۍ له جوړېدو وروسته د ننګرهار په ټولو خنځو کې لابراتوارونه جوړوي چې زده کوونکي د نظری زده کړو ترڅنګ عملی تجربې هم ترلاسه کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسو وګی قدرمن اوردونکو د خیبر پختونخوا سواد ضلع او شانګلی سره تعلق لرونکو کې دوه د تایکوانډو لوبغاړي دا بینکاک په نړیوال تایکوانډو چمپیونشپ کې د برخه اخیستلو لپاره منتخب شوې دي. دا لوبغاړي به په تایلند کې کیدونکې درې ورځنیو مقابلو کې برخه اخلي. دغه لوبغاړو سره د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سواد تایکوانډو لوبي اسوسییشن مشر ایاز نایک مشال ډېرو ته ویلي چې سخ کال تایلند بینکاک کې په 21 اکتوبر کې دونکي نړیوالو تایکوانډو لوبو لپاره د سواد او شنګلې سره تعلق لرونکي دوه لوبغاړي به د جمعې په ورځ تایلند ته ورځي. دوی ویل بینکاک کې دونکي نړیوالو لوبو کې به د 150 هیوادونو څخه په بیلابیلو شعبو کې په لسونو لوبغاړي برخه اخلي.
لکه عام عوامو ته دا کراټ ښکاري، خو دا غینه بیا مختلف گیم دی په دې کې شاخ زده شو. دا د کوریا کومیله بده او د کې زیات تر فټنس کیږي او د دې په کالجونو په یونیورسيټانو کې اډمیشن کیږي او دا یو سپورتس گیم دی تایکوانډو. مونږ پاغه کې روان دي.
نړیوالو لوبو لپاره د پاکستان نمائندگی کوونکی د سواد فضل قادر وایي چې څو کال وړاندې مې تایکوانډو لوبو شروع کړی وه او اوړمی ځل په نړیوالو لوبو کې برخه اخلم، نو تمه کوم چې د پاکستان لپاره به ګټه وکم.
دا زموږ جی فرست ټایم د انټرنیشنل چمپیونشپ لپاره پاکستان ټیم نمائندگی لپاره سلیکټ شوی، پوره امید یو دی چې موږ خپل پاکستان نوم چې دی هغه روشن کوو.
د غرنګا د شنګلې سره تعلق لرونکي دویش کلن نوید الرحمن وای چې تیاری مې ښه کړی ده او دغه لوبو لپاره انتخاب هم یو اعزاز ګڼم.
خپل گیم مې کړل، ټریننګ مې کړل، یو میاشت کیمپ مې اٹینډ کړل، نو زه خپل دا اراده لرم ان شاء الله خپل میډل بم راوړم او خپل پاکستان نوم اوچتوم.
د معلوماتو تر مخه په تایلند کې به د تایکوانډو نړیوالې مقابلې د روانې میاشتې 28 نه تر 29 نیټې پورې کیږي، چې وروسته به دغه کې غوره کارکردګي ښودونکي لوبغاړي د المپیک لوبو لپاره ټاکلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم د لوبو په لوبو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. پرون په کورما ایجنسی کې د چمپیونز ټرافی په نامه د کرکټ ټورنمنټ اپیل شوی دی. په دې ټورنمنټ کې د کومې او خبر ایجنسی نه علاوه د خبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه شاوخوا 50 لوبډلې برخه اخلي. نور تفصیل به د طارق اورگزی په رپورټ کې واورو.
په کورما کې د کرکټ د 50 لوبډلو ترمن چمپیون ټرافی په نوم ټورنمنټ پیل شوی دی. دا ټورنمنټ به د نومبر تر اخري اونۍ پورې وي چې پکې هر ورځ به دوه میچونه کیږي. د چمپیون ټرافی ټولې لوبې به د سادې په سکول میدان کیږي. د کورم کرکټ ټولنې په مرسته په دغه ټورنمنټ کې د هنګو، خیبر ایجنسی او د پېښور ټیمونه هم برخه اخلي. د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي دغه ټورنمنټ وستلو بنیادي مقصد هم دا دی چې ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې قبایل سوله خوښوونکي دي.
ایمو بنیادي مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو میسج ورکړو چې ټول لې فاټا کې بشمول کروم ایجنسی او اسپیشلی صدا کروم ایجنسی دیکھیں الحمدللہ 100% اس امن دے اور دا امن مو دنیا تا پدیس شکل کی خیو چینن ہم پا گراؤنڈ کے پا ہزاروں تعداد کے تماشائی موجود دی اور مو کوشش دے چی سپورٹس طرف تا دیر زیاد خلق راولو اسپیشلی کرکٹ طرف تا
دسیمی لبغواڑی کا یو خواہ دا ڈول ٹورنمنٹونا گٹاور بولی بلوری تا لپولیٹیکل انتظامی غختنا کوی چی دوی لپارا دے پسیما کے دلوب امیدانونا جوڑ کری دسا دے محمد عرفان وائی زمون خار دیر تکڑا لبغواڑی لری او حل تا دیر ٹیلنٹ موجود دی خموگ میدانونا نلا پکار دا چې پسما کې را تخکولي میدانونه جوړ کړی شي.
کوم خخه کلاډي وندې غریبون غریبون دی هغه لوډ شي په خبرو کې ګیمونه کوي خرچا او سنې یو شی او بل شي کنه، نو دغه ګرندونو کې ګیم نه کیږي پوه شي. مو بعد نه یوزل بیا د مطلبا کو ته مت ګرندونه جوړ کی یي چې ګروند نشته نه کرے کاش ته نه پټ بول شته نه سه بل چی شټ پوه شي.
د کوزي کور مې مرسیال پروتګل جن طارق حسن مومن چې د ټورنمنټ په نمایشي میچ کې د ساده ټیم له خوا لوبه هم وکړه وای پولیټیکل انتظامی پلان لري چې هلته په مختلفو سیمو کې د لوبغاړو لپاره میدانونه جوړ کړي.
په دې لړ کې مونږ په ای ډی پی کې خپل سفارشات هم لیږلي دي، ځکه چې د عوامو مطالبه ده چې دې ته د لوبو لپاره یو بهترین پلی ګراوند ملو شي. زمونږ کوشش دی چې کله هم زمونږ ای ډی پی کامیاب شي، منظور شي، نو مونږ ورته د دې ځای نشاندهي وکړو. انشاءالله دا ټورنمنټ به وخت په وخت باندې جاری وي او مونږ به د هغه خلکو مرسته کوو، ډاډګیرنه به کوو کوم چې د غرنګي ټورنمنټ منعقد کړي.
معلوماتو تر مخه 15 کال وړاندې حکومت د کوزی کورمې په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالي جوړولو پریکړه کړې وه، خو لا تر دې دمه پر هغه کار نه دی شروع شوی. مرستیال پولیګل ایجنټ طارق حسن مومند وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال، کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیاریږي، ځمکه ورته پکار ده او زیاتوي چې کله دا ورته میلو شو نو کار به پرې هم شروع کړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
قدرمن اوړونکو تاسو د مشال اړوند وروستۍ خبري خبرونه واوریدل چې د پای شیبو تیر رسیدلې سو شوې پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته یو وار بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د
د پاکستان احتساب عدالت د دې هیواد پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه پر لور مریم نواز او زوم کپتن صفدر باندې نن په بهر هیواد کې د نایلان سو شتمنۍ درلودل په مقدمه کې فردي جرم ولګولې. نواز شریف چې خپلې ناروغۍ میرمنې سره په لندن کې دی پر ځای وکیل په عدالت کې حاضر سو. مریم نواز او کپتن صفدر په خپله په عدالت کې او له لګېدلو تورونو یې انکار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 3 سرتېرو وژل شوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل په قرارګاه کې میشته 9 عسکر ټپیان او 6 لږ ادرک کړي. دا پیشه بګا تیره شپه یوه نیمه بجه رامنځته شوې ده. د افغان وسوال او طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حمله کړې. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن مشال ریډیو ته وویل په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان فید احمد په ګډون 6 تنه وژل شوي او دارنګه د طالبانو یو مشر عبدالستار هم په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د غزنی د اندړ ولسوال بیا محمد قاسم د سوال بیا وایي چې له 2 ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلوالي حملې کېږي او مرکزي حکومت یې مرستنه کوي. ښاغلی د سوال نن مشاورو ته دا خبر وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر څو روغه جوړه نوي سوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې ریکټر لسن وویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري. پاکستان وایي په راتلونکو 4 ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی د اسلام آباد سفر وکړي. نو په اسلام آباد کې نیز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت وایي نفیس کریا د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نیټه ورنه کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک لیږلی دی چې پر بنیاد به یې په شام کې د څیړنیز پلاوي کار یو کال نور وغځوي. نیکی هیلی غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې ټاکل شوی څیړنیز پلاوی په شام کې د کیمیایي وسلو د استفادې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي د هغه پلاوی د کار پر دوام خرایګري وسي. د اسپین حکومت د کاتالونیا د خودمختاري ختمولو د طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکي شنبې په ورځ د کابینې یو پیړنۍ غونډه رابللې ده. دا له هغه وروسته دی چې کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلانولو دړکه ورکړه.
هم دې سره درنو اوریدونکو خپل کوربه غلیاز د خبرونو روان عبدالحی کاکړ ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال اړو خندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.